شما بعدين سافي ولا
من انكم سيد سامي عباس وقت با فنسان كده دي سهار اتبجير شوي د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط په اړه هم تازه راپور لرو. دا چې د کاناډا یو څیړنیز بنسټ وایي د ایران څیړنې په دې اړه نیمګړې دي. دا وګڼ نور مسایل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي بورالاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په ټویټر لیکلی د سفر کې بعد دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 6 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو د بلوک کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل سیلنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی. او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دي.
شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو بلوک کمیسون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړې. تېر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند بنسټ ډبره د دوشنبې پورس کې ښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د رغلي پلاوی له طرفه رسمن پایل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2.5 هکتاره ځمکه به ترې خړوب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکای په سیمه کې د سیاسي لوبي د پرمخ بیولو تور لګولای وو. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل و ازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینس کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سه شنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینس کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پېښه داسې وخت کیږي چې په نیویورک کې ډیرا د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زنداني ژورنالیستانو شمېر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 303 ژورنالیستان نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې یونیسف وایي میلیونونه افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څرګندونه ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي.
دا هم اورئ چې په غزنی کې یو ډله خزینه شاعرانو او لیکوالانو غونډه وکړه.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
په پکتیکا کې د یو بند بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به
دا هم اوري چې د کاناډا یو بنسټیز یو سیډنیز بنسټ راپور ورکړی. د اوکراین هوایي شرکت یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران سیډنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. اوس هم پوره خبرونه د ماش په بخښنې سره. اوس هم د پروګرام لومړی مطلب د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټاکنۍ کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارزواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څرګندونه ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارزواکۍ سره مخامخ دي، چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هاد خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وچې کوله دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 1.2 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاس راوړو تر څو وش کوله دغه ماشومان ته خواړه او خدمات وړاندې کړو تر څو وش کوله د دوی ستونزې ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سحر د کندهار د درېیمې ناحیې اوسیدونکي ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 2 میاشتو ده خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارزواکۍ کړېږي.
لور می چې پیدا شوی تر دا اوسه پورې نسناسته ده، نشه کېږي چې ډاکټران ته بیا یې دغه کوو بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د 2 میاشتو په ځای دی خو څخه دا تر اوسه پورې نسناسته ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ کمشنری رازیه سیاد تیر میاشت په کابل کې یو کانفرنس ته ویلی وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,909,000 ته رسیدلی چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي او کاغذ خوارځواکي سره هات خوارځواکي سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید 19 راتک سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 8 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکي سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکي سره مخامخ دي. از منګه موخه دا ده چې په 2020 کال کې وشي کوله څه باندې 400,000 ماشومانو ته خواړه او خدمات چمتو کړو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بې وزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي، خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د مقناطیسی ماینونو د چاودنو په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه سي بې مفهومه بریدونه باید پای ته ورسیږي. هغه ویلي وو چې په یوه اونۍ کې 10 کسان په مقناطیسی ماین چاودنو کې وژل شوي دي. نن بیا هم سهار وختي په کابل کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د 11 حوزې اړوند په 500 فامیلیو سیمه کې شوې ده، چې په نتیجه کې د 2 کسان چې په یو هایلکس ډوله موټر کې ناست وو هغه ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. پرون د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شول. په غور کې هم یو ورته چاودنه وژل شو چې هلته هم یو چارواکی وژل شو. په غور کې هم چاودنه شوې وه چې هلته هم یو چارواکی وژل شوی و. په همدې ارتباط مو د امنیتی چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده چې د مقناطیسی ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې یو نوی بڼه بولي او وایي چې انجینري د افغانانو نه ده. امید زهیرمل له ښاغلي تدبیر سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت کومه ډله نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کړي او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخي په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي، او دغه جنگونه په دغه خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو له ډیرو خطرناکو جنگونو نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي ماین د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 to 3,000 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر فشارولو د حراس لپاره، د افغانستان د دولتي کارکونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د پمنس کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې هم دغه جنگونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماینونه نخلی په موټر پور در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخ کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل.
یو دا چې هم دغه لوړ پورو فهمو د اقواد او اشخاصو نه سوق استخدامي دوم د هغو بیغوري چې هغه لغفل نقلي واسطي سره د داسې فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامیږي د زرو یو نیم زرو دوه زرو افغانیو په مقابل کې، هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې تر ګټه اخیستل کېږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نامه باندې یو سوزون کې مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المان زوړي. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دوه ماینونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي، دغه انجینری د افغانانو نه ده، هغه په گاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته د عملو نه افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلون ویلي، دغه تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې. که داسې چې هسته نیول کېږي، بیا ولې د دې پی خدوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي، هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لوی اشتباه سي کړی ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د مقناطیسی ماینونو د چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل په پانتون باندې د بریټ څلوېخت ورځې پوره شوې دي. په هغه بریټ کې شاوخوا ډېر شوان محصلین ووژل شول او تر 500 زیات ټاپیان شول. کسان رسمي شمېرې 21 کسان وژل شوي ښیي او شاوخوا ډېر ټاپیان. په دغو بریدونو کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا یې مسؤلیت ومنل شو او عاملین یې هم د افغان حکومت د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي دي، ګڼ عاملین یې یوه ټپي شوې محاصله هما ده. هما اوس په خپله نشي ګرځېدلی ځکه چې ملایې کلکه ضربه لیدلې ده او ټپي ده. د هغې په اوسني ژوند او شرایطو باندې دا راپور فیروزه عزیزي جوړ کړی.
څلوېخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 29 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او لا دوا کړی زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماتس او له هغه رپدی خو هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه دی لیدلی، بلکې روحان هم لستون سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران را ته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخې، ځکه چې ضربه می لیدلی، له همدې کبله می وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډیره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله من ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخت وي. خو له دې ټولو سره سره وای غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له وسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وای د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلور ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټول روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسی نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبرید وروسته راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنی لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیل سخته ما مشه هیچ از قابل
چم کوله وی منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې ریتللی وي یا هم له خونی باندې وتلی وي یا هم پخلنځی کې وي. د دې خبرې منل ډیر سختي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د 12 مبريچ 22 پکې ووزل سول او څلويخت نو ټپيان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. لدې پکې ورسته د پلار زړګیا چیري هاشټګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس پلاس سو. د هغول خوشي د پیخي لقربانيانو سره خوخوغي خودله. د افغانستان حکومت وایي د دې بریډ په تړاوې درې تنه نیولي او یو بل له افغان ځواکونو سره په نخته کې وزل سوي دی. د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح د پیخي د قربانيانو لکورنۍ غوښتي چې د نیول سوي کسانو په اړه د حق الله عبدي داوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغه کسانو د علني محاکمه امر کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمد باتو تبصریل احمد تکل اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل نوې غانه کې په یو تروریستي بریټ کې د کابل د مرستيال والی د وژنې په اړه یو مطلب خبر کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورسپانې لیکي محبی تر ټولو جګپړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حمله کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدافي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلی د رای دا وژنې داسې کیږي چې بریټ کون کې د چارواکو پر موټرو کوچنی بمونه نخلوي او بیا یې الوزوي. رسپانه په یو ورته بریټ کې د غور د ولایتي شورا د مرستيال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. رسپانه زیاتوي سره لدې چې لډيري مديرایي سي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حمله دوام لري. د پرونی وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستي ټولو وژنو پړه چانه د منلې، خو د حمله د هیواد په ټولو خاري سیمو کې وېره خوره کړي او د وګړو د ژوند خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت جرنال ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورسپانې لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېخت کلنې جګړې او وینو بهولو لقبل زوريږي د سولې راوستل دي. وال ستریت جرنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه او د دې موافقه شرایطو ته هم اشاره کوي چې لمخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول افغانستان وځي او په بدل کې طالبان باید تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. ورسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړي او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. ورسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقب ته هم کتنه کړي او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نورې وینې و بهیږي. وال ستریت جرنال هم دراز لیکي چې د دې خبرو ناکامۍ به له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
اوس به هم ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د دې ولایت ځایي اداره او مرکزی حکومت د پلتو بند پروژه له ډیزاین سره سم په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړ کړی. د پلتو بند بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ ایښودل شوې. چارواکي وایي په دریو کالونو کې به دغه بند په بشپړه توګه جوړ شي. په دې اړه احسان آریان رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکو کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړې چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولس یوازې د دې کار د عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دې کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یاده پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو د اهدافونو مو دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته په خوانی هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وي او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا غبان چې نن موږ افتات کوو کدا لاس کله مکه جوړ شوی وای دا په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګدار او کندو ګیو د محلي ورګرونو د لوی رئیس امنه دا وختره ده چې د دې ورس غاکتر زموږ ته ورور سوا.
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابل سیمو 3500 هکتار ازمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کاناډا کې یو څیړنیز بنسټ د ایرانی ځواکونو لخوا د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه په یو تازه څیړنه کې ویلي چې د ایران څیړنې او تحقیقات ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په 13 جنوري کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. شاوخوا 1380 سورلۍ ووژل شوې. ایران د اوس ویل شوی چې د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېری پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سېشنبه په نه اویا مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې یو پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وی د اوکراین د هوایی شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایی شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 116 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 38 تنه یې د کاناډا، 28 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهو ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 15 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلولو شخړې خطر زیات کړی و.
وخت 8:30 دی. لنډو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاین سره په خبرو کې د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. دوی پرون سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر کړې. هغه ویلي په دې سفر کې به ملا برادر له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون وویل روسیا هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن وهي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې کړې دي. او پرون د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر اندری باستونیتس د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. په بلاروس انتقاد دی چې ژورنالیستان ځوروي. تر اوسه 303 ژورنالیستان نیول شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس به ورشو غزنی ته. هلته پرون د خزو او مدني فعالانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې خزینه شاعران او لیکوالانو خپلې لنډې کیسې او شعرونه وویل او د شعر او ادب په ژبه یې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوي. په دې کې شاعرانې د شعر مینوالي د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شامل دي. دوی پر خپلو پړونو برسیره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي، شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې لوستلو سره نرمه او نازک موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي.
چې ما کولې د هغې پېغلې شنه خالونه اوس د بور چینجي خوري
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوی. د غزنی دغه مدني فعالان او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه برېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوی ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې د له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا و چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ژغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي، نفیزه صالح وایي دا ډیره خوږه پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې دا په ذهنیت باندې ډیر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لري ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریک او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره د تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوه، ما د دوی استعداد ما ته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ماته ډیره ګټور و.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یاد غونډې ته ورغلې. د پخپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ژغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعکس کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل کې امروز بود، محفل شعرخانی و قصه خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې د چهار کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 25مې نیټې څخه بیا د دسمبر تر 10مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه شوې وه.
د نوې کال په شپه د چین لخوا د کرونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې وو د هغه نوې کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغې ځکه ډېری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال کې باید شوي وای ونه شول. په 2020 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډېرو هیوادو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول یا وزنډیدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تفصیل له احمد تکل اورو چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
انسان د بشري ژوندانه لپاره په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوهه امیلی دورخایم چې باندې یو پیړی مخکې ویلی و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډلهیزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلی و چې خای د نورو هیوادونو خلک په غنا غونه کې ورګټ شي لځان سره ناروغي راوړي او بیرته خپل هیوادونو ته یوسي. هاپکنز د څرګندونه په 2014 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د باس پر محل کولې چې د غنی غونې لقبل خبريږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,15,000 ته ورسید، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې وایرس د خپرېدو د چټکوالي لقبل ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید 19 د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپل ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپل ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هواد کې د فوټبال ټوله لوبي وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبي د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 100 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15مه بنا یعنی حج سکال تر سره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمره د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 1325 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځندېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځندېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویست انډیز به شیبه شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپل اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغونی جشن نوروز مراسم هم د قرنټین د محدودیتونو لکبله هسه چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډلهیزو منډو یا ماراتون لوبي او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو لکبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیله من کړی دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو د تل پڅیر تاسو پیغامونه مشترغلې دي، ډیر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړې دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوند مسولینو پر ورسېږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا تقریبا هر اونۍ موږ ته د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي، د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پورې د هغه د قتل په اړه او څه پرمختګ نسته په تیرنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دا او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره موږ ته دا پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړی، څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم دوه مقال به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلی السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کوونکو اوریدونکو ته وایم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو ته دا پیغام پیښیدم. هلمند کې چې د حساب د یو میاش پر کیز چې کټمن نه دی وسیږي موږ ته دولت باندې دې انتقاد لرو، ځکه چې دولت یو داسې قضیه په اړه ډیر پات راغلی دی، ځکه چې هلیا ځای هغه نه پرو چې موږ ژر پورته کوي تر نړیوالو پورې رسوي. نو د دې کټلین دا چې ژر تر ژره پیدا شي او ټول هوادو ته وښودل شي چې دا څوک او څنګه نه پرو چې هلیا ځای شهادت ورسوي. نو موږ ډیر خوښنه یو چې دا چې دولت په هر کځه کې دا ناکام راغلی دی، دا چې پړ راغلی دی، ځکه چې نو دولت یې موږ ته دلته کزان نه پګوته کې چې هغه مستقی او دایي صاحب نه دا بریټ تر سره کړی وي، دیس نه پراج مو ته نه را پګوته کې چې هغه یعنی نور بلدونه په لاس کې گیر کړی وي وای دا د ایلیا سعید هغه دی. موږ به با چې قناه را کې من ټول او چې دوم ته دې قناه ور کې، ځکه چې موږ یې من ځای چپ کوي او دا څه څنګه. نو موږ به تر دې راهده کړی دا ورانون ته دوام ورکو چې د دایي صاحب کاتبین موست ژر تر ژره دولت لا په ګوته کې وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه سلام جان د خدمت ته تخصص کوم چې د لیاس ای کاتبین دی ژر تر ژره ګرځي.
زهندل لاتنا ازادي رادیو محترم اداري او رهبری تضمین او احترام محمد الیاس ای پارنګ اعلی توکسي راپور نه درکړي او زده د مینوالو لپاره د انسانات په بڼه زده غږ ژوندی باید وساتل شي. منځنه نیکمل به هلمند ولایت.
السلام علیکم. زه احمد من کندهار ولایت خبرو کوم. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند شهید کې زه حکومت ته دا غوښتنه ده چې الیاس دایی قاتلان ونیسي، د قانون منګول ته وسپاري، سخت سزا ورکړي. زما دغه پیغام دی.
السلام علیکم. اسد الله او پاک اند هر ولایت غړي ولسوالي څخه ازادي راډیو کار کوم کو اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو په خیر. پس له سلام څخه مې لا پیغام دا دی چې باید د لشکره مدني پالان د لشکره خبريالان نزد خبريالان باید چې راځي مظاهره وکړي، باید د حکومت شعار راوړي چې دغه تعین ونیو، چې دغه سخت سزا ورکړي، چې دغه غریب کورنۍ ته تیږه ورکول، چې باید اسونه څنګه د غور کوله شریعت ته غور کوي، هغه نه باید سزا ورکول شي. قاتل ته باید اسونه سزا چې یو په تاکل او باید هغه سزا باندې ورسیږي. نو مخنن السلام علیکم.
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. د هلمند ولایت مرکز له سرګا ولایت سره پاړی کې امرور رزما اواز لري. قائدی په اکل دی چې لري قائدی دا چې غریب کا دی دا چې د پوري خبريانو چې دفتر ته بده په داس کې نه لوي ورسله. کله نو دا چې د لري قائدی د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک سره وکي او ګل مل د لري قائدی نو ټول المنديان د لري قائدی د کاتلینو نیول غواړو. موږ د لري قائدی د المن یو ډېر تکړه او د خبريالو
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې دي. لکه څنګه چې می مخکې ام یادونه وکړل د شغلي دایي د کورونی غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار صالح محمد صالح د الیاس دایي لورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه پام دې تړاو پښتنه کړې دي. دغه مرکه به په ګډه سره وورو.
د شهید د کډل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پښتنو ترې کو دی وای موږ اختایو په داسې حال کې چې ځینې کسان د امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړی، یعنی هیڅ هم نه دی کړی. په لومړی ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینې کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینې کسان باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او لې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان کې د طالبانو په ډله کې
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د غوي ګټي خطر ته لویدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډله وي، که هر څوک یا اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. موږ شک د هیڅ چا څخه وتل نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که موږ شخصي دښمنۍ درلوده، موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبرې لاندې په هلمند کې وجل سی وی دی. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبرې لاندې وجني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهيره، نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید سوی دي، تر اوسه پورې دا غوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، دا غوی ګناه څه و. دا هم یو خبریالو د خلکو ژغ را اخیستې، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو رسولې، تر هر چا پورې رسولې، کاغذ د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ، هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، دا غوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، دا غوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمنۍ د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو، مګر بیا هم زما ورور شهید کیږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، ازمور سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولای سو، ساتلای سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر ابده پورې انتظار پاتې نشي.
دوستانو د یادونه ور دی چې په ورستي ورځو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت هم د وجل سوی الیاس دای د هڅو د درنوي په پار مراسم نیول و. په دې مراسمو کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم رابلل سوي و، غوی ګډون پکښ کړی و او هم د خبريالانو استاذي پکښ و. په دې غونډه کې د حکومت چارواکو ژمنه کړې دي چې د شغل دای د کورنۍ له مغړو سره به مرسته کوي او همدارس د یوې شبکې د پیژندلو خبر کړی دی چې ګواکې تور دی پر هغه باندې چې په دې قتل یا په دې وژنه کې لاس لري. د دې راپور جزئیات به زموږ همکار خاطر پر دې څخه واورو.
د دای له وژل کېدو نږدې یو میاشتېږي خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبې پورس کابل کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایید وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دایید وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي.
پرمختګ سوی دی امنیت او کشفی ادارې د هلمند موضوع ته داخلي سوی دی. شبکه تثبیت سوی ده. زه په دې هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تسکیر سي او څېرې به بربند شي او قانون به هغه خورا عمل سزا به ورسي.
ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دای د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه گرامو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دای د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینپال صاحب مخ ستاسو کرایي زندانیان چې په زندان کې ناس دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکی ماینونو کې داخلي او تنوع چولای یا سمون دی وژل پل تاسو ته ولا یا پل ځان واړو یا خپل پل سره کې کرښته هم دا قدم د خپل طالب ته ولاړی را طالب هغه دی ادرس لري هغه اوس قطر کې ناشته هغه
د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دای وژن کې ولست په ګوته نه کړی. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دای وژل کېدو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونون لزان سره درلودل. نوموړی 13 میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لخکرګه ښار کې د نوموړی په موټر پورې د ځای پر ځای شوی مقناطیسمن په 14 کې ووژل شو او روري په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو اوس به تاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو د تیرې اونۍ په ترڅ کې مشته راستولې وو.
دا هم قیس اتلی مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی په ولسوالۍ کې زموږ د مخکې د زمیندار د والي کیسې روانې وې. والي او د ولسمشر اشرف غني له لوري والي د خلکو سره وسو دي. خو بیا والي کار ولاړ دی او البته نه دي ترسره شوی. نو زه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمیندار والا وکاږي ځکه چې بزګران ډېر سخت اړتیا ته لري. مننه د خدای په امان.
یو زه لغمانه جلنګر ولسوالۍ زه جلګ هم کله مطلب انځر کولم دا دفتر ته څه ورته کولم موږ مایې زه څه څه دا مشکل پیدا کوي. کله راته ویل زه راوړم کله ویل ته چې زه راځم دا سره کوم کار دا سره کوم لاګانې شروع دي ولا کومه ګټه چې جګر کولی نه خلکو ته خلکو په ځاد کړی ورو جګر خو نه ورو دا سره کوم خلک لري چې چا په وند ته ورو ده
بله ایزلو ایزاتیم دی ورده جولات که جنسی لسوله ایتخانی آری که در سرانیوله دی آزاده رادیو کارکوین که وریدین که تا سلامون او احترامات ورانده که مریز تلا سلامون تخه تا غده مرزدین ایدین سرحید که هم کمات نکهی نه حکمات نه نیر خیریه مسیسه استاد دې راځي هله را په چارواکو دا غاز کوم چې نور غیر ضروري مسائل به کم کی او دا مرزاتی نه یوه لپاره به هم یو څه تقاعد په کوم کې ونیسي ترتیب هغوی مشکلات هم لمان دلار شي ځکه ورزادی ایدین هم په گاش مر مشکلات کې راګیر دي. و سلام.
السلام علیکم. زما شوانه ګل احمد و نامه خبرې کوم د غیرات او د کندهار او کابل پر لارې باندې د مکور نکاح او جنډا ده او د اقربا حساب پوستې زموږ ډېر پاتې به وي. موږ خپل د غټ مټر مټر روان یم مګر څه کې د انسانیت نه کېږي د کلا کوم د غره کم دي نورک په نامه یو پوسته د دار مټر دوه زره افغانۍ زر افغانۍ غواړي. دا مکور کوم د دوه درې زره افغانۍ غواړي. اجنډه کوم د دوه درې زره غواړي افغانۍ غواړي. دا روډ چارواکو دغه د یوخي ځوانان ډېر بي عزت کوي سمدن ورته کوي یا څه ورته وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کار ولایت عدري ولسوالۍ نه زه خو نیم خبرې کومه دا د رضا خیر د منګل د درې پر د مخابراتو شرکت نه مونږه خواهش ده چې دې پر دستګاه ده کوي چې او یا د بلې دستګاه ته پاملرنه وکړي. وسلام و ډېر احترام. د ازادۍ راډیو نوې جهان مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه پرې شو د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړي وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی او د حواری په برخه کې هڅه او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم. مننه درنه کوم مخکې لمخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تربل خبرونه چې بیا هم تاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده.